السلام علیکم د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دونی ولشوی امریکایانو د خوشی کېدو هر کلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد د خوشی کېدو په بدل کې دوه امریکایان خوشی شول. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوي امریکایان رایان کوربټ او ویلیام مکنټی نومیږي او د خوشی کېدو لپاره د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان براین هیوز په یو بیان کې وویل د ټرمپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشی کړي. د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي هم خوشی کړي. سیمه ایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا یو چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په کانونو کې کار کاوه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کټکجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټرې ډزې وشوې. ویل کېږي چې بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي یو څه پیسې هم وړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ایزو چارواکو نظر واخلي خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او د ایران د ریل پټلۍ اداري چارواکو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ په اړه خبرې وکړې. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اوسپنې پټلۍ د ادارې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د ریل پټلۍ د ادارې له مرستیال مرتضی جعفری او مال پلاوي سره په کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه د هرات خواف د پټلۍ له لارې د وارداتي او صادراتي توکو د انتقال د زیاتوالی د سوداګرو لپاره د ترانزیت د اسانتیاو او د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د خواف هرات د اورګاډي پټلۍ له هغو مهمو ریل لارو څخه یوه ده چې د ایران خواف ښار له هرات سره نښلوي او ایران د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته د سوداګریزو توکو په لیږد کې مهم رول لوبوي. یو جګپوړي اسرائیلي جنرال د 2023 کال د اکتوبر پر 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس د برید په تړاو د امنیتي تشو مسؤلیتونه او له دندې استعفا وکړه. د برید د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې جګړه پیل کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې جنرال هرزي هلوي چې پرون یې له دندې استعفا وکړه د اسرائیلو تر ټولو جګپوړي چارواکی دی چې د دې برید په تړاو په امنیتي او استخباراتي برخو کې د نیمګړتیاو له کبله دنده پرېږدي. په عین حال کې فلسطیني چارواکي په داسې حال کې چې پرون په غزه کې نوی حساس اوربند نافذ و اسرائیل په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پراخ پوځي عملیات وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند له څو ورځو راهیسې نافذ دی. د اوکراین ولسمشر وایي هیله مند دی چې د امریکا نوی ولسمشر به یې د هیواد پر وړاندې د روسیې جګړه په عادلانه ډول پای ته ورسوي. ولادیمیر زلنسکی پرون د سویس په داووس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ د ته ویلي دي او دا خبره یې وروسته په عام محضر کې هم کړې ده چې دای به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو دا جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي. زلنسکی زیاته کړه اوکراین هم غواړي دا جګړه سږ کال پای ته ورسوي خو نه یوازې په چټکۍ بلکې په عادلانه ډول. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ به سبا د ویډیو کانفرنس له لارې د داووس غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل هیله مند دی چې ولسمشر پوتین به لیواله وي چې یو توافق ترلاسه شي. او د پاکستان نوم چې د کرکټ د نړیوالې شورا د چمپینز ټرافي کوربتوب کوي د هند د کرکټ د ملي لوبډلې پر کمیسونو نه چاپیږي. د هندي رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی له پلان سره سم د چمپینز ټرافي په سیالیو کې د ګډون کوونکو ټولو لوبډلو پر کمیسونو باید د پاکستان نوم ولیکل شي خو دا پریکړه د هند د ملي لوبډلې لخوا نه ده منل شوې. په لومړي سر کې ټاکل شوې وه چې یوازې پاکستان د چمپینز ټرافي سیالیو کوربتوب وکړي خو د هند د سخت مخالفت له کبله د کرکټ نړیواله شورا اړه شوه چې متحده عربي امارات هم د دې سیالیو په قربانو کې ورزیات کړي. د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې هلته ترسره کوي، او که هند او پاکستان د دې سیالیو فاینل ته ووتل نو د پاکستان لوبډله به هم لوبه هلته ترسره کیږي. د چمپیونز ترافي لوبې د فبروري په 19 پیلېږي او د مارچ تر 9 پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی دریمه ده چې د 2025 میلادي کال د جنوري له 22 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. یو مرستندویه ټولنه خبرداری ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډول به په افغانستان کې ښځو او بې ځایه شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي.
هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره به راځي، او دا مهال په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي، نو په هغوی به منفي اغیز ولري.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه ادعا کوي چې په ایران کې مافیایي ډلې له افغانانو شوکې کوي.
ما شاهد هم چوی هغه وسه
ته داسې پیښو شاهدان په لارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لا وو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې، موبایلونه او نور شیان اخلي.
په افغانستان کې د اوبو د کمیدو د ستونزې په اړه خبرداري
ډېرې داسې سیمې شته دي او مالي دلیل چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي او دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډول به په افغانستان کې زیانګالو خلکو په تیره ښځو او بې ځایه شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په ترڅ کې د بهرنیو پراختیایي مؤسسو د ځنډېدو ترڅنګ په یو فرمان کې امریکا د روغتیا له نړیوال سازمان څخه هم باسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې د بې ځایه شو او لوګو نجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. ښاغلی ایګلن دغه څرګندونې پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړې او زیاته کړې ده چې که د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نه شي، موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نورې هم کمې او د نجونو لپاره ښځینه مرستندویه کارکوونکي له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کولو یوه ورځ وروسته د سیشن بي پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ پراختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول کیږي تر څو دا وارزوي چې آیا دا مرستې د دې ادارې د بهرني سیاست له اهدافو سره سمون لري او مؤثرې دي کنه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وای، په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کمولو لپاره نړیوالې مرستې اړینې وي خو هغه مخ په کمېدو دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له یو تر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شاک کړې ده. د چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وای امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستر تمویلونکې ده او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشریا او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او پکې ځنډ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري، ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یوه برخه د امریکا په پراختیایي مرستو باندې متکی ده او ډېرې موسسې او نهادونه لامدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوخت دي. دا یو اړخ دی، او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره به راځي یا د هغو مرستو په ورتګ سره چې بندېږي او دا مهال پکې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي، نو په هغوی به مخامخ منفي اغیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیایي مرستو بندېدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغیز ولري، ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تر یو حده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي، چې ډیری پروګرامونه له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګه د یو بل اجرایوي فرمان له مخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي، له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو په ترسره کولو کې لویه ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنیو یا اساسي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د دې هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیايي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون سه شنبه د دې سازمان په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامدار روغتیايي ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیايي خدمتونو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او ماشومان له ډېرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدید خوارځواکۍ له خطر سره لاس ګریوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوړي چارواکي همدارنګ وویل چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم کار کوي، خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان اګلند خبرداری ورکړی چې د مرستو کمیدل به په دې هیواد کې له ښځو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې ښځې او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمیدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي. ښاغلي اګلند له هرات ولایت څخه د ټلیفون له لارې اسوشیټ پرس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي. خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کونډو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د احتمالي کمښت په اړه خبرداری ورکړی. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړېدل بللی دي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی لا لوړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. عبد سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 10مه یې خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2015 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړېدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څړځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یو جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر ډېره وړاندې ده او ماشومان چې دي واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم د ملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غفتنه ده، شکایت ده، موږ ته کویا دغه کې پاکي موږ خپل کور کې شي.
هر یوا چې د خوست ولایت اوسیدونکي د هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي، او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبه راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي، یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي، او یا ماشومان راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کار پوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزو د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي، چې لوی ظرفیت یې د شکو او رسوباتو له کبله یې له لاسه ورکړی ده. نو د دولتونو په سطحه باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالی تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزی مدیریت کې باید اولویت ولري، هغه باید خلکو پکې هماهنګ شي، د خندقونه ایستل، دندونه جوړول، دا ټول د اوبوي ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی، او په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ټرمپ ویلي چې ډېر ژر به له پوتین سره خبرې وکړي، او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسمو وروسته سپینې ماڼۍ ته له ننوتو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید موافقه وکړي، او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د ده په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د ده په باور روسیه به له لویې ستونزې سره مخ شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي څرګندونې وي، وویل ډېرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي، او دوی فکر کوي چې دا به د پوتین ډېره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارډ ډالر پر دغه جګړې لګولي، او د تلفاتو شمېر هم شاوخوا 200,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربېره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي، او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیز له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې خپل بودیجې شاوخوا 40% پوځي لګښتونو ته ځانګړې کړي، هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډب کړي. ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډیر جوړ راغلی، او هیله من دی چې هغه به لیوالوي چې یو توافق ترلاسه شي. ټرمپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلېدو په لومړیو 40 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی، خو ټینګار کړی چې دغه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي. د یو شمېر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي، ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره یې د سمدستي پای ته رسولو لپاره انګېزه نه لري. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ډونالډ ټرمپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي، ځکه د روسیې برای کولی شي لکه په 2021 کال کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی، ټرمپ ته هم زیان ورسوي. د اوکرين د جګړې په اړه د ډونالد ټرمپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړ چې د اوکرين جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي، ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکرين باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکرين کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړه او بیا یې د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یو لویه برخه ونیوله.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې لمراسم وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نکړه. د متحدو ایالاتو د 34 ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د نوموړي وینا د عمومي تمو خلاف د دې هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه، خو ښاغلي ټرمپ د لوړې لمراسمو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا پوځي تجهیزات به د طالبانو له حکومت نه بیرته واخلي. دا چې د متحدو ایالاتونو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کم رنګه شوي، جزئیات په دې راپور کې.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې لمراسم وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 10 د امریکا د متحدو ایالاتو د 34 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپله دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تامې خلاف د امریکا د بهرنی سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوهې د سولې هوکړلیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالي جګړې پای ته رسول، له دې هواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهاله ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو په احمد خان اندر امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوکراین مستقیمن با روسیا در جنگ هستن.
د امریکا متحده ایالات له خپل لویدیځو شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. موږ کدي موضوع ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکو سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
ښاغلی ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقداماتو او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیرې وي؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن ادارې ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ راتګ سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدل شي، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ترامپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیز وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نورې تمې لري. له دې مخکې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ترامپ غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت، د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې له افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوی ولسمشر د لوړې لمراسم یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومته د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رالنډه کړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو په ترلاسه کولو هغوی خوشی کوي. د طالبانو د حکومت د ادارې پرون پر خپل ایکس پنه د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د سترې محکمې قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې دا موضوع د هغه هیواد له چارواکو سره شریکه کړې ده.
ما طرف فرستاد برد ما بدن خانه که ما رو ببره به مرز از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډوال لیدا مینی موریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژنده کس لخوا نوموړی او کورنۍ یې دوکه شوي او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختمونکو له ډلې څخه و زما میړه یې تیر وویست چې زه به مو له قانوني اسنادو سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوب ځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. و ورځې او شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سختې شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوې پیسې ورکړل سوې او موږ یې خوشی کړو.
غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسېدو په لاره کې ورسره مخ شوي.
پلارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لا هغو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بېرحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد له سلام از غړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کوي ځکه چې د خلکو زنانې د هغه وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي په بازار کې کار وکوي په دواخانه کې کار وکوي په شپخانه کې کار وکوي او د خلکو ناموسونه په پرده کې وویسي. وروره څوک چې ډاکټر ته ورغوستی نه شوی دوام ځینو ډاکټران شي هغه وروره بد اخلاقه وي سړي ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره آزادې کوي وروره او اول شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت وي یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره یو مکتب یو مدرسه یو پوهنتون دا نه جوړېږي بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده طی به هم له تومات خلاص خلک ناموسونه به هم له تومات خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز که در یو ځای ځي د دې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلولینو ول په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار شته نه زندګي شته. نو دغه زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو اورې د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز دی زموږ سره یې کومک مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قطع قدرمن اوریدونکو لدې سره راورسیدو د دې خبري مجلې پایته په بل نیم ساعت خبرونه کې فایزه ابراهیمی واستاسو قربانوي. فایزه جان بخیر راغله.
سلام تکل صاحب، صبح شما و همه شنونده ها بخیر. از